السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې ولس بجې شپې لې ولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلی او پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په در ادم خېلو کې د دوو قبيلو ترمن د زمکه په سر خطه کې ګڼ کسان وجل شوی په خوست کې په یو کور دننه 14 سلور او ماشومان ته مسجد بلاړولې او د بخن نړیوال تنظیم وايي تیر کال په نړۍ کې د مارګ سزاګانې تر ټولو زیاتې په ایران کې ورکل شوې دي د خبرونو تفصيل د خیبر پختونخوا کوارت ضلع کې 13 ورځ د دوو قبيلو ترمنځ د ځمکې په سر پنخته کې لکټر لګشپالستنه وجل شوې او درې نور جوړ شوې دي په کوارت کې د پولیسو ویان فضل نعیم پرون مشال لري توول چې په دره ادم خېلو کې د سنی خېلو او اخوروال قبيلو ترمنځ د تیر یو کال رئیس د کویلې په غار اشخړه روانه ده او د تیر شپږو میاشتو نه پکې جرګې هم شوې خو د غشخړه نه ده هواره شوې بلخو د دره ادم خېلو د پولیسو مشر عابد اپریدی مشال لري توول چې د خې مقدمه په ځای تانه کې درت شوې خو تر اوسه پکې څوک نه دی نیول شوې البته په لټنې پیل کړې دي پولیس چارواکي دا هم وایي چې د ضلع انتظامی غړي او پولیس د پیښې ځای ته ورغلي او د دواړو ډلو ترمنځ تر وو ورځو پورې ډز بندي کړې ده د سیمې یو ځای مشر ملک نائب خان مشال لري او تویل د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوه ورسته په سیمه کې د زمکو او د کویلې د غرونو په سر لانجې او شخړې زیاتې شوې دي د سواد په سنگوټه کې د سکول په یو گاډي نن د پولیسوانه په ډازو کې یو ماشوم وجل شوې د سواد د پولیسو مشر ډي پي او شفیع الله ګنداپور نن مشال لري وویل سنگوټه پبلک سکول چې د آیرلند په مالی مرسته چلیږي د رخصتۍ په وخت یې په گاډي حالت په چوکۍ ولاړ یو پولیسوانه ډز وکړي چې پکې یو شمیر ماشومان جوړ شوې هم دي نو موړې زیاتوي
او په اخیری بس باندې هغه چې کوم دی هغه بچی چې کله چټي په وخت روانو په غوي باندې فایر کړی دی او هغه سره یو بچی د مول پښې ایکسپایر سو پنځه پکې زخمیان دي او دا چې کوم قاتل ملزم دی محمد عالم اعلان وید ویپن اف افنس دا موږ گرفتار کړی دی یو سپیشل انویسټیګیشن ټیم ورته مقرره کړی دی
بلخو د پیخه په جوبل ماشومانو کې د دوو حالت نازک خودل شوې دی د پنجاب نگران حکومت په دغه صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د مظاهرو پر مهال په سرکاري ودانیو د حمله کوونکو خلاف د پوځي قانون لاندې د کاروایي کولو منځوري ورکړي ځنې پاکستانی رسنۍ لیکي چې نن د پاکستان د نگران وزیر اعلی محسن نقوی په مشرۍ د کابینه غونډه وشوه چې پکې په نهمه مئی د یاد ګوند پلویانو لخوا سرکاري او پوځي تنصیباتو ته په رسیدلې زیان بحث وشو بلخو د مطبوعاتو لمخې په لاهور اسلام آباد پېښور او ځنو نورو خاورونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د نیولو لړۍ هم پیل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې پرون په پینډه کې د پوز مشر جنرال آسیم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې فیصله شوې چې په پوځي تنظیمات تنصیباتو د حمله کوونکو خلاف با د پوځي قوانینو یعنی آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې مقدمه درج کیږي دا له هغه وروسته ده چې د مې په نهمه د تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د یاد ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال سرکاري ولسی او پوځي املاکو ته زیان رسېدلې و بلخو عمران خان په ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې له دوی سره هم په خپلواک پلټنو لپاره داسې کافی شواهد شته چې په بیلابیلو ځایونو کې املاکو ته په زیان رسولو او د ډازو په پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان اخیل وو غوښتلې چې ګډوډي رامنځته کړي تورې په تحریک انصاف پوری کړي او د دې ګوند پر ضد د کاروایانو لپاره لار هواره شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د خوست ولایت امنیتي مسولین وای نن سهار وختي د دې ولایت د اسماعیل خېلو او مندوزي ولسوالۍ اړوند د بهرام خېلو سیمې په یو کور کې چاودنه شوه چې پکې دوه ماشومان وجل شوي او دوه نور جوړل شوي دي خوست کې د طالبانو د امنیت کمانډاني ویان مستغفر ګوربز مشال ریډیو ته ویل چاودنه د مفتي فاروق په نوم د یو مودا امام په کور کې شوه او تر اوسه سرګند نه ده چې په خده بارودو چاودې دوله وجه شوي او کپه د کور بریټ شوه ده د نوموړي په وینا په یاد پیښه کې په خپل مفتي فاروق ته زیان نه دی رسیدلې. ځنو ځای خلکو ویلي دغه یو ډرون برید و خلای تصدیق نه دی شوه. ځای خلک دا هم وایي یاد کس وزیرستاني کډوال دی چې لتیرو اتو کډون رئیس په دغه کلی کې امامت کوي. په 2014 کال کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز عملیاتو لپاره سره زرګونه وزیرستانيان خوست کړه شو چې زیاتره خپل کورونه تستانه شوې دي، خو اوس هم د ځای ادارو د رسمي شمیرو لمخې خواوشه 8000 کورونه خوست کې اوسېږي. او بل خبر دا چې د بخښنی نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدام یا مرګ سزا تر ریکارډ کچا لوړه شوې ده، او تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې په ایران کې ورکړل شوې دي. د مرګ په سزا په خپل کلنی ریپورت کې چې نن خپور شوې امنیسټي انټرنیشنل ویلي تیر کال په 30 هیوادونو کې 383 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې، چې په کې ایران کې 1516 کسان اعدام شوې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د ریپورتونو واوري. د خیبر پښتونخوا در ادم خیلو د کویلې د غر په سر جګړه کې غنو کسانو ته مرګ جوړبل او اختزای مشران وای چارواکي د نختې مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
فارون ګوره دا هر یو مې سمات نه پام شو مو کومي خال کلور مو کومونو یا مې خپلو دا د باندې مو کومونو وکړخان چې نه د غره فار نه شو کوستي.
حالته د بلوچستان په اسمبلی کې د حادثو له وجې د کویلو د قانونو د مزدورانو د مړینې په اړه بحث شوه. د پښتونخوا ملي وامي ګوند غړي نصر الله زيري ویلي چې د مدنياتو ادارې چارواکي د خپلې ذمہواری پوره کړي.
ماینز باندې دوی کتنه کوي چې ماینز کی څه صورتحال دی، ماینز کی دننه د هوا دغه څه سیستم دی. خو بدبختانه دا رنگ حادثه هر ورځ کیږي.
واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د چیف جسټس خلاف مظاهره کړې. شنون کې په دې اړه سوای
هغه وایي چې عدالت انصاف نه کوي، او د دې دا ګیله ده چې عدالت عمران خان سره ډېر املا سمداد کوي او سر گزاره کوي او دې سره سختی کوي.
یوکرین یو وار بیا له نیټو غوښتنه کړې چې په دې پوځي اتحاد کې د کیف ته غړیتوب ورکړل شي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا غړی تاسو ته خبري غړی وړاندې کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د سر موضوع په کوهات در ادم خیل کې د غپرونی انختی دي چې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر شوې دي، او په کې د چارواکو په وینا لکتر لګش پاړس کسان وجل شوې دي. دا انخته د سنی خیلو او خوروال قبیلو ترمنځ شوې ده. لپی خبرسته د سیمه مشرانو په ملاتړ د دوو ډلو ترمنځ د وو ورځو پورې دزبندي شوې ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د سنی خیلو او خوروال قبیلو ترمنځ تیر خواوشا یو کال رئیس د کویلې یا د سکرو د غر په سر شخړه روانه ده. نور حال د سیمینه د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش راکوي.
پیخه د یادې زلې در دمخیلو سیمې کې د می په 15 سنه خیلو او اخروال قبیلو ترمنځ رمخته شوی. د در دمخیلو پولیسو مشر عابد افریدی مشال ریډیو ته ویلي د پیخه مقدمه یې ځای تڼۍ کې درج کړي. نوموړي تر مخه لای په مقدمه کې څوک نیولی نه دی. د ملزمانو نمونه به د دواړو قبیلو له طرفه ثبت کول شي.
په مقدمه مو ورکړل دی کنه؟ ها. چې تر دې مخکې لاندې کنه؟
څومره کسان نامزدي مقدمه کې؟
جی مقدمه کې خو جید وړه فریقن به خپل ارزښت خپل به خلک نمینه کوي کنه؟
د پیخي سره سم د دري او د جوکو سیمو مشران د پیخي ځای ته ورغلي او د دواړو قبيلو ترمنځ یې تزبندي کړي. د دې محل د پولیسو او انتظامی مشران هم موجود ول. ځای مشر ملک نائب خان نن مشالې دوته ویلي د دواړو قبيلو ترمنځ تر وو ورځو دزمندي شوې ده. نو موږ زیاتوي در ادم خیلو کې د زمکو او د کویلې د غرونو خپل منځي شخړې د قبيلي سیمو په صوبې کې ورګډېدو نه ورسته زیاتې شوې. باید چې قبيلي جرګو د لارې د روان شخړې هواري کړي شي.
اصل شی دا چې دغه زمام د مو تمام د قبایل او رسم رواج خراب کړو. او پارون ګوره دا هر یو مې سمات نه کوم شو مو کومي خال کلور او مو کومونو یا مې خپل شو دا د باندې مو کومونو وکړه خان چې نه د غره فار نه تو کوس کو او بس لغونی چې کوم دي کنه اوس څه وایو بس انتظامیان چې کندی لگا پس کمزور شوی ده.
د پیخې نه وروسته بیگانه وخته د درې سیول هسپتال ډیوټي انچارج محمد نواب مشال ریډو ته ویلي چې ځایي روغتون ته یو لس مړی او یو ژوبل تن راوستلی شوی و. ژوبل تن یې درملنې لپاره د پیښور روغتون ته لیږدولی او مړی یې د هغو خپلوانو ته سپرلی. سنیخیلو او خوروالو ترمنځ یاده شخړه د تیر یو کال نه روانه ده او د شپږو میاشتو نه پکې وخت نا وخته جرګې هم شوي، خو شخړه لا تر اوسه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون بلوچستان اسمبلی کې په دوکۍ ښار کې د نړیدلي کان د ګیرو دوه کان کیندونکو د نره ایستلو په اړه بحث شوې ده. په دې خوښيني خودلې شوې ده ځکه چې دغه کان کیندونکي د دوه اونۍ راهیسې په کان کې ګیر دي. دا موضوع پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي په غونډه کې راپور تکړه. دواړه کان کیندونکي د بلوچستان د قلعه سیف الله اوسیدونکي دي. په دې حق له تفصیل د کوټه نازم خبريال ایوب ترين راکوي.
په دې ترڅ کې د مې په 15مه نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری د یو توجه د لاو نوټس د لاري د بلوچستان اسمبلی د غړو پاملرنه د دوکې د یاد پیښ په لور راګرځولې او ویول چې شاوخوا د دوو افتو د تیرېدو وروسته هم د دوکې د کویلې دوه کان کیندونکو تر اوسه نه دی راستل شوی. کوم چې د ده په خبره د کویلې د کانو د څارنې د ادارې چیف انسپکټریټ ماین ښکاره غفلت دی. په کار دی چې حکومت کوم ګامونه اخیستي دي داغه په اړه اسمبلی ته خپل معلومات ورکړي.
خو بدبختانه تر اوسه پوری اس قسم چې کوم ماینز ډپارټمنټ ته چې هغه چیف انسپکټر اف ماینز توای بقاعده یو لوی انسپکټریټ دی چې هغه د مزدورانو د بالی څو کار کوي په ماینز باندې دوی کتنه کوي چې ماینز کی څه صورتحال دی، ماینز کی دنند د هوا دغه سیستم دی. خو بدبختانه زموږ چې کم ماینز دی فرسوده نظام چلیږي، تر اوسه پوری اس قسم جدیدیت نه دی راغلی او دا رنگ حادثه هر ورځ کیږي په دوکې کې، په ارنای کې، په مچ کې او جنازه پښتانه مزدوران دی یا نور څوک دی داغه جنازي خلق خپل کورو توړي.
د نصر لازیر پر توجه د لاو نوټس باندې د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لنګو و اسمبلی ته تسلی ورکړه چې د مرستو کار په چټکی سره روان دی او د یادو کان کیندونکو د راستلو په خاطر حکومت د هر ډول ګام پورته کولو په هڅه کې دی. وروسته سپیکر امر وکړي چې چیف انسپکټر ماین به پر اتلونکي دوه ورځو کې د دې پیښې په اړه خپل رپورت و اسمبلی ته وړاندې کوي. په دې ترڅ کې مکله د پاکستان د کویلې د قانون د مزدورانو د اتحادیې د مرکزي مشر سلطان لانا سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د بده مرغه د چیف انسپکټر ماین زیاتره کسان د پیش وروسته د کویلې و قانون ته نشو کېږي، چې لامل یې د دا ډول زیاترو پیش وروسته کان کیندونکو د مرګ سره مخ سي.
گورنمنٹ دا چی حقا کم دا فیلڈ انسپیکٹر دی حقا خپل ڈیوٹی پرکی نا چی دا اوبو پلار کی دا ٹنل خلا ولی شول کی جی او یا خوب اوبا چپی دلی او یا با ودی تا خامر لوی دلی نای اوبا چپ کری دی او نای ودی تا پل جوڑ کری دی چی دا اوبا اوبا لخواتا وشتی وای دا گردی لا پروایا نی دا دی وجی دی چی دی تا هیچ کسم سزا لور کول کی جی پاتو سو دا چی دا دی خلگو رای استل دا ریسکیو وایي چې دا دوه ډیوټي لده، نو دا ډیوټي د چا ده؟ دا به څوک کوي؟ او ته چې تنخواوې اخلې، ګاډیانې ولاړې دي، ته صرف د دې دپاره یې چې ته د ګورنمنټ څخه مختلف سهولتونه واخلې.
په دې اړه چې کله د چیف انسپکټر مین عبدالغني شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه د مئی په شپاړسمه نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې د مرستو په دې کار کې لوی ځنډ په کان کې دننه د باران اوبه او خټې دي چې له امله د مرستو کارکوونکو لپاره هلته په چټکۍ سره کار کول یو مشکل عمل دی. که مرسته کوونکي په چټکۍ سره کار کوي نو بیا دا خطر زیات دی چې دوی به هم لاندې سي، نو ځکه دوی په کراره نه یوازې اوبه او خټ راباسي چې له امله د دوی کار کرار دی. هلته سړک نشته او یو تنګ ځای دی چې کله یې جوړ کړي نو بیا وشکیږي، ځکه چې لاندې د کان ځکه ته اوبه ډېرې ورغلي دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د مئی په څلورمه نیټه د تیز باران وروسته د بلوچستان په دوکۍ کې سیلابي اوبه په لویه کچه د کویلې و یو کان ته داخلې سوې وې چې له امله یاد کان نړېدلی و. او کوم کان ته چې سیلابي اوبه ورغلي وې هغه مهال هلته دوه کان کیندونکي د کویلې د را ایستلو په کار بوخت وو. څوک چې د کان د نړېدو وروسته تر اوسه پورې لاندې پاتې دي. یاد خان کیندونکي د بلوچستان د کلا سیفلا اوسیدونکي او پخپلو کې د اکا زامن هم دي چې له امله کورنۍ د سختي خواشنۍ سره مخ ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سپریم کورټ د چیف جسټس د رویه زاد پرون پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ډی ایم په اسلام آباد کې د یاد عدالت مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. په احتجاج کې ویناوالو د چیف جسټس څخه د استعفا ورکولو غوښتنه هم وکړه. د سرګندونو ته سپریم کورټ چیف جسټس لاغ برګون نه دی خوده، خو البته هم پرون د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو په اړه د مقدمې اورېدنې په وخت عمر عطا بندیال د پی ډی ایم روان احتجاج ته په اشاره وویل چې حکومت ناوسه ده او خلک تر گیټ وراوړي. هغه ویل چې آئین د جمهوریت اساس ده او لوټولو د خپل فرض پوره کولو تمه کوي، خو به هر څه روان دي نو د پوینا څوک به آئین عملی کوي. په دې اړه د غلام غوث رپورت کې نور حال ورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره د مئی په 15مه نیټه د سپریم کورټ په ضد د پاکستان جمهوریت تحریک احتجاجي جلسې ته په وینا کې کړی ده. هغه د سپریم کورټ لخوا د درغلو په القادر ټرست قضیه کې د عمران خان د نیولو د امر غیر قانوني ګرځولو یو اړخیزه فیصله وبلله، او وی ویل چې سپریم کورټ د هیواد پارلمان او سیاستوال د هیواد په اړه مهمو فیصلو ته پریښودلی شي او عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولو نه ډډه وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل چې پاکستان جمهوریت تحریک چې کله د عمران خان د حکومت په ضد احتجاج کولو نو هغه وخت عدالتونو د دوی احتجاج ته دا رقم پاملرنه نه وکړي. مونږ په 2013 کې په ټاکنو کې د درغلۍ مشاهده کړې وه. مونږ میدان ته راووتلو او هم دلته مو احتجاج وکړو او ویل مو چې ټګي شوی ده او غلط پارلمان منتخب شوی دی، خو هغه وخت تاسو ته د اسود نوټس اخیستلو هیڅ احساس نه و شوی. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال نه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه، او هغه ویل چې د موجوده چیف جسټس په موجودګۍ کې په هیواد کې شفاف او رانه انتخابات نشي کېدلی. شینون کې وایي د سپریم کورټ په ضد د حکمران اتحاد لخوا شوی احتجاجونه او په پارلمان کې شوی بحثونه ښایي چې د موجوده حکومت او عدلیه ترمنځ ټکراو او تاوتریخوالی زیات شوی. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
او د دې نه دا معلومیږي چې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال چې کوم دی نو دا غواړي چې عمران خان دې بیا په اقتدار کې راشي او دا غیر لپاره هغه هر سکول غواړي. هغه کتا شو ګوري نو هغه په وړاندې چې کوم دنو ججان ورسره نو او غد حکومت خلاف څو څو پیسري کړی دي، نو د دې نه د امکان دی چې سبا بیا غيو واري د وزیر اعظم خلاف او د پارلیمنت خلاف یو بل فیصله کوي. خو زما دا خیال چې اوس چې کوم دنو د عدلي او د حکومت او د عدلي او د پوه ترمنځ یو ډېر غټه جګړه شروع شوې ده، که جج هوسر څه کوي نو دا غیب هغه لیګل حیثیت ډېر کمی او دا غیب هغه ذاتی اناد یا ذاتی فتنه به ډېر زیاته.
د سپریم کورټ مخې ته دا احتجاج د مئی په 15مه نیټه ترسره شو او یاد عدالت د مئی په 14مه نیټه په پنجاب کې د تحلیل شوی صوبایي سملی د انتخاباتو امر ورکړی وو. خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د دې احتجاج یو مقصد دا هم وو چې په عدالت د انتخاباتو د ځنډولو په کیس کې د حکومت په ضد د عدالت د سپکاوي د ممکنه کاروایۍ مخه ونیول شي.
خره خبره ده چې دی وخت د پاکستان حکومت او په پاکستان کې چې کوم پارلمان په کوم شکل کې موجود دی هغه ټول د عدلی نه خپدي، هغه وایي چې عدالت انصاف نه کوي او د دې دا ګیله ده چې عدالت عمران خان سره ډیر املاس امداد کوي او سره گزاره کوي او دوی سره سختی کوي چې عدالت په څه طریقه باندې په خپله خبره باندې هم خبره اورېدو باندې مجبور کړی شي. په دې باندې که عدالت د حکومت خلاف اکشن اخلي چې دی په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې انتخابات ولې ونه کړ، نو د خلکو دا خیال دی چې په توګه عدالت کې وزیر اعظم خلاف کاروي هم کېدی شي. خو زما په خیال باندې دی وخت کې که د وزیر اعظم خلاف کاروي هم شي کېدی شي چې حکومت هغه ونه مني، ځکه دا هر څه داسې روان دي.
د مولانا فضل الرحمن او د مریم نواز نه علاوه تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې ته په وینا کې په ایتیادی حکومت کې شامل د نورو غوندونو سیاستوالو هم د عدالت لخوا د عمران خان سره په نرمه رویه نیوکه وکړه او دوی هم وویل چې عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولونه ډډه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مئی په 15مه د قومي اسمبلی په غونډه کې د هیواد سیاسي صورتحال په اړه بحث شوه دی. دا غونډه د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ وشوه. په دې موقع د دفاع وزیر خواجه آصف تور پورې کړ چې د هیواد سیاسي بحران د سپریم کورټ د مداخلت له وجې رامنځته شوه دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال وایي چې حکومت او موجوده پارلمان غواړي چې عدالت د دوی خبرې ومني. دا له هغه وروسته ده چې د مئی په 9مه د پاکستان د رینجر ځواک ګڼو سرتیرو عمران خان د احتساب د ملي ادارې په وینا د القادر ټراست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره نیولې وو. خو د مئی په 11مه سپریم کورټ په القادر ټراست قضیه کې د عمران خان د گرفتاری طریقه نه قانونه وبلله. دا راپورټ زمنګا همکارې شایسته حکیم تیار کړی دی چې دغه د اسمبلی د غونډې تفصیل تاسو درکړي.
قومی اسمبلی کې وزیر دفاع خواجه آصف وویل چې په ملک کې سیاسي حالات خرابېدو کې د ستر عدالت مداخلت دی. دوی وویل چې اوس وخت راغلی چې سپریم کورټ په سیاست کې مداخلت بندولو لپاره د چیف جسټس عمر عطا بندیال په ضد کمیټي جوړ شي او چیف جسټس د دغه څوکۍ څخه لري کړی شي.
فیصله نه ده، د هغې څه قانوني حیثیت نشته، خو هغه یو تن لاګو کړی، هغه مسلط کړی، د هغې په ذریعه عمران خان ته ریایت ورکوي او یوې فتنې ته دوام ورکوي. جناب سپیکر، وخت راغلی چې پارلیمان خپل عیني اختیارات استعمال کړي. ما چې کوم پنه کړل، زموږ چې کوم ججان صاحبان دي درې او دوه، دغه د قانون خلاف کار کولو کې راضي.
نن وړاندې د جمعیت علما اسلام لخوا د قومي اسمبلی غړی مولانا اسد محمود هم د ستر عدالت په فیصله سخت ټکونه وکړل او ویل یې چې په ملک کې د سیاسي کارکونانو لخوا د تشدد پیښه هم د سپریم کورټ لخوا یو اړخه فیصله دي.
اس سے قبل بھی جب اس قسم کے حالات سامنے آئے تو ایک
دین وړاندې هم داسې حالات د تشدد پیښه چې راغلي، نو په یو جمله کې دوی د تحریک انصاف او د هغوی د مشرانو دغه ناکار عمل ته جواز ورکړ چې په سیاست کې د تشدد پیخي کیږي. س دا ریایت د تحریک انصاف او د عمران خان علاوه بلې پارټۍ ته به هم ورکول کیږي.
کی علاوه کسی اور پارټۍ کې لیے بھی ان کو بھی حاصل ہوگا.
د پاکستان پارلیمان د ستر عدالت چیف جسټس په ضد نوټس لیږلی شي او آیا دغه نوټس د چیف جسټس په ضد څه فیصله کولی شي؟ په داسې حال کې چې د سپریم کورټ جوډیشری کونسل مشر هم چیف جسټس وي. په دغه اړه د اسلام آباد هایکورټ وکیل اسدالله خان مشال ریډیو توای
په آئین پاکستان کې د سپریم جوډیشل کونسل په نوم باندې یو کونسل دی آرټیکل 209 په تحت باندې د سپریم کورټ چکم جسټیسز دی هغه د های کورټ چکم جسټیسز دی دغه خلاف به ریفرنس جوړیږي او دغه ریفرنس چې دین ابا سپریم جوډیشل کونسل ته پیښ کیږي په دغه سپریم جوډیشل کونسل کې به چیف جسټیس آف پاکستان وی د سپریم کورټ به دوه موست سینیئر ججز ناست وی د باقی های کورټ چې دی د هغه ججز بناست وی د یو جج خلاف شکایت راځي کمپلینټ راځي او دغه جج پخپل د دې کونسل ممبر وی نو بیا به دغه جج نه علاوه هغه پس سیکنډ ان کمانډ جج وی هغه بیا سپریم جوډیشل کونسل چې دی هغه هټ کوي نو کومه کمیټه چې جوړه شوی ده د کمیټه بیسیکلی کار دا دی چې دی د چیف جسټیس آف پاکستان خلاف ریفرنس جوړ کړي او دغه ریفرنس چې دی نو هغه د آرټیکل 209 تحت په سپریم جوډیشل کونسل کې پیښ کړي
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس بیا بیا ویلی چې حکومت او پارلیمان د عدالت نه د خپل مرزي فیصله کول غواړي او د عین مطابق په ملک کې د دوو صوبو ټاکنې نه کوي پرې ورستو کې د پاکستان پارلیمان او ستر عدالت ترمنځ تاو تریخواله تر هغه روستا زیات شو چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 9 نیټه په القادر ټرسٹ کیس کې ونیولو خو سپریم کورٹ د عمران خان غریب تاری نا قانون وګرځوله او رستا های کورټ هم عمران خان ته ضمانت ورکړو حکومت په دغه فیصله سخت غبرګون خوده د پارلیمان لخوا د چیف جسټس په ضد د کمیټي جوړولو په اړه تر دې د ماستر عدالت لخوا موقف نه دی راغلی
د مشال ریډیو خبرونه دي د پاکستان پوز ویلي چې د مې په نه حمد تحریک انصاف ته مشر عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې د پاریدلو کسانو لخوا په پوزي تاسیساتو حمله کې ککړ تورنو کسانو ته به د پوزي قانون د مخې سزا ورکول کیږي د پوز د امریکو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا فیصله پرون په پینډای کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې شوې ده په دې اړه تفصيل د شانواز ترک زیناورو
د پوز د امریکو ادارې آی ایس پی آر په خپل ویبپاڼه د مای پوپ انترسمه یو خبر جاری کړی چې په کې لیکلي د پوځي مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ غونډه کې د کور کمانډرانو په موجودګۍ کې فیصله شوه د پوځ ضد منظم او پروپاګاندا شروع شوه چې مقصد د پوځ او عوامو ترمنځ او د پوځ دننه د رینک یا عہدو ترمنځ لړواله پیدا کول دي د غونډه د پوځ مرکزی دفتر راولپنڈی کې شوې چې په کده هم ویل شوې دي د دشمنو قوتونو دغه پروپاګاندا ته د پاکستان د عوامو په مرسته ماته ورکړي کیږي پوس په خپل خبر کې دا نه دی لیکلي چې ګینه دغه تاوانونو او یا اورانی زموار څوک دی او یا کوم ډله ده خدامای په نه هم د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان تر نیول وروسته دغه ګوند په لویانو د پیښور تر لاهور او بیا په ټول ملک احتجاجونه کړو د پولیسو لخوا دغه ګوند ځینی مشران او احتجاجان گرفتار شوي هم دي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د مې په 15 مڼه وخت یو ویډیو پیغام کې ویلي دغه اورانی د ګوند نه دی کړی
جلائے گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز
سرکاری ودانے سوزول شوی کور کمانڈر کور تا اور چول شوی ما تا پتہ لگی دلی چے دو ٹوپو کونو سر وران کاری شامل شوی ہم ہوی خلق بل وکڑل مو سر ویڈیو ثبوتونه ہمشتا ز غواڑم چے آزادی پلٹنے دی وش کل ہم قاضی تر ہاغ فیصلہ نہ کبی چے دوڑ اڑ خونو وانوری دا وقت یو اڑ خزہ بیانے پ الیکٹرانک میڈیا چلے گی او ہغه دا چے کوم مافیا ناس تا او ہوی تر فائدہ اوچتوی سنگ چے زونی ول شو او زنی ولم او بوزمی او دا ہغی چے کوم رد عمل راتلو دا ہغی فائدہ اوچت کڑا او ټول تورنے پ تحریک انصاف باندے وتا پل
نزلہ تحریک انصاف کے اوپر گرایا ہے
خو عمران خان دا ونول چې ګنې ته تحریک انصاف د پلویانو سره په دا احتجاج کې کوم رقم یا د کوم ډلې او یا د کوم ګوند او یا بیا څوک ورانکاري شامل شوی په نوم چې عمران خان ونول شو د ګوند پلویانو د احتجاج په دوران مردان پیښور لاهور او ځین نور خاورونو کې پوځي املاکو ته ولی پیښور کې ریډیو پاکستان موټر وی باندې ټول پلازی لاهور کې جنا هاوس یا کور او نور شیانو ته اورنه لګول خو تحریک انصاف دغه تورنه ردوي د پوز لخوا د خبر تر مخه د ککړو ضد به د افیشل سیکریټ اکټ یا سرکاري خفیه قانون معنی چې ګني خفیه راځونه هم ممکن ده را بهر شي وي کاروي به اور باندې کیږي نو آیا دا سه به هم شي وي چې ګني کوم راځونه بریټ کون کو را بهر څه راکړي وي د پی خبر خبريال او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډو ته وای ممکن ده دا شان شي وي
چونکه کور کمانډر هاوس چې کوم وي نو یا دا ډېر سنسټیو دی وي او دلته یقینا داسې چې کوم دی سیزون او داسې فایلونه داسې هغه کې دي شي سره دغه تعلق قومي رازونو سره وي صدې خبرې احتمال شته حکومت واړي یا آرمی واړي نو دې خلاف دغه دلانه کاروي کولې شي خو اوس دا یو خبره ده چې آیا په دې کاروایی کې کوم دی په دې کې حقیقت څومره وي او په دې کې به هغه سیاسي انتقام څومره وي اوس د دې تعین کول چې کوم دی او دا ډېر زیات ګران کار دی خو داسې به هم نه وي چې هر کله دې دغه مقدمه چلی نو په هغه مقدمه کې به داسې سوزونه به دې سره وي چې هغه به تور ثبوت هغه بیا په عدالت کې پښکول شي او د هغې په بنیاد باندې هغې ته بیا سزا ورکړي کول شي.
طارق افاق زیاته کړه هر کله چې سیاسي احتجاجونه کېږي د هر رقم عمل ذمہوار هم هغه ګن او یا مشر بلل کېږي. د پوځ لخوا د خبر تر مخې پوځ د ثبوتونو په بنیاد د بریدونو د منصوبه جوړونکو غوسره پارونکو مرسته کوونکو او په دې عمل کې شریکو تنانو نه خبر دی او په ضد به عملیات کېږي. ولی بل خو د عمران خان د وینا تر مخې دوی سره هم ثبوتونه شته چې ګنې دغه برید کوونکي د تحریک انصاف پلویان نه وو. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا کوارټ ضلع په در ادم خیلو کې د سنی خیلو او خوروال قبیلو د کویلې د غر په سر خطه کړی چې په کې لګ تر لګه 14 کسان وجل شوي او درې نور جوړبل دي. د کوارټ پولیس وایي د پیښې مقدمه یې درج کړې او پلټنې پیل کړې. د پولیس په وینا د ځای مشرانو په مرسته یې د دواړو خواو ترمنځ د وو ورځو ډزبندي کړې ده. د سواد په سنگوټه کې پولیس والا نن د سکول په یو گاډي په ډزو کې و ماشومه وجلې ده. پولیس وایي د رخصتۍ په وخت هلته په څوکۍ ولاړ یو پولیس والا د سنگوټه پبلک سکول په گاډي ډزې کړې چې پکې نور 15 ماشومان جوړبل شوي هم دي. ډزې کوونکي پولیس والا پولیسو نیولې ده او پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. د افغانستان د خوست امنیتي مسؤلین وایي نن سهار وختي د ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د بارام خیلو سیمې په یو کور کې چاودنه شوې چې پکې دوه ماشومان وجل شوي او دوه نور جوړبل شوي دي. د خوست طالب چارواکي وایي چاودنه د مفتي فاروق په نوم د یو ملا امام په کور کې شوې خو په پیخه کې نوموړي ته زیان نه دی رسیدلې. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدام یا مرګ سزا تر ریکارډ کچا لوړه شوې ده او تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې په ایران کې ورکړل شوې. د مرګ په سزا په خپل کلنی ریپورت کې چې نن خپور شوی امنیسټي انټرنیشنل ویلي تیر کال په شلو هیوادونو کې 383 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې چې پکې په ایران کې 1500 کسان اعدام شوي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورزو ځنو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وای وخت را رسیدلی دی چې ناتو په دې پوځي اتحاد کې یوکرين ته غړیتوب ورکړي په دې اړه مثبت فیصله وکړي. د ناتو مشر پرون وویل چې دروازې د یوکرين په مخ خلاصې دي او تمه لري چې د اتحاد غړي د یوکرين په اړه په یو پروګرام موافقه وکړي. د 2020 کال د فروری په سلیری اجتماع په یوکرين باندې د روس له بیوجه يرغل ورسته لویدیز له یوکرين سره دغه يرغل په وړاندې مبارزه کې مرسته کوي. هوکیف دراتونکو لپاره د امنیت مکمل ضمانت غواړي. په دې موضوع د صفی الله ستانګزی ریپورت کې نور حال ورو.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي یو ځل بیا له ناتو غوښتل چې جولای میاشت په خپل غونډه کې د کیف د غړیتوب د غوښتنې په اړه مثبت سیاسي پریکړه وکړي. پرون د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د 2022 کال د دیموکراسي غونډې ته په خپل ویډیوي وینا کې زيلنسکي وویل د دې وخت رسیدلی چې په اروپا کې تر ټولو ستر امنیتي ناسرګنتیا لمنځه یوسو. هغه دا چې په ناتو کې د اوکرين د غړیتوب په اړه د مثبت سیاسي تصمیم وخت رسیدلی. تر اوسه پورې د اوکرين لویدیځو متحدینو اوکرين ته وسلې ورکړي چې د روسیې له نامواجه تیری سره مبارزه وکړي. خو کیف د راتلونکو لپاره قوي امنیتی تضمین غواړي او هیله لري چې د ناتو په پوځي اتحاد کې شامل شي. په ورته وخت کې د ناتو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس لارې له برسل څخه په کوپنهاګن کې د دیموکراسي 2022 غونډې ته وویل کله چې د غړیتوب خبره راځي زه تمه لرم چې د ناتو متحدین او غړي هیوادونه به ووایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. دا غوښتنه د هغه هیواد د مشرانو لخوا څو ځله راپورته شوې او ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي. هو دا په موسکو پورې اړه نه لري چې پریکړه وکړي اوکراین باید څه وکړي. دا د اوکراین او د ناتو د یو دیرشو متحدینو پورې اړه لري چې د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. البته د ناتو دروازې خلاصې دي. یون ستولتنبرګ دا هم ویل تمه لري د اوکراین لپاره په 2 کلن پروګرام موافقه وکړي چې څنګه د شوروي د دورې معیارونو اصولو او تجهیزاتو څخه د ناټو معیارونو اصولو او تجهیزاتو ته د اوکراین په لیږد کې مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په خبره بے لشک دا کار بد ناٹو لگڑی توپ سرام رست وکڑی. پام دیال کی دو روپائی کمیشن مشرے اور زلا وندر لائن پرون پا بروسل کی دو روپائی شورا لمشر چارلز میشل سر پا گڑا خبری غونڈا کیو ویل اتحادیہ بطراغ وقت دا اوکرائن ملاتر تا دوام ورکوی چی ارتیائی وی. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 23 پیل او تر اوسه هم دوام لري چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم د سختو نښتو راپور نه ورکول کیږي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویل دي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 22000 تر رسوي. یونیسف دا خبره د دوشنبه په ورځ په ټویټر باندې لیکلي. د ملګرو ملتونو د ادارې داسې وخت د افغان ماشومانو د روزنې لپاره د محلي ټولګیو د شمیر زیاتولو ژمنه کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنکو د تعلیم مخانی ولیدا. په دې اکله تفصیل د سفیر الله ستانکزی رپورت کې اورو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خبرولو سره ویلي چې د محلي ټولګي متعلمین جونیا او هلکان د 2 کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپل ټولګي ته ورزي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یو برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لري دي یا انجونیا او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړې په بامیانو کې 4 شپږ شپېته محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 انجونیا او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 22000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پانتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2023 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه هم د 2023 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغه پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پانتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا 13 اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د افغانستان په درشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو وایرس زد د ویکسینو کمپاین پیل شوه چې د مئی د 13 پورې به دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو 3 ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو 2 مثبتې پیښې مخې ته راغلي دي. پولیو ناروغي له نورې نړۍ ختمه شوې، خو پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې دا وایرس لا هم شتون لري. په دې اکله تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف د ګذر ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې برخې د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي چې په ننګرهار کې د یوې اونۍ په دوران کې د پولیو دویمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. نوموړی وړاندې وایي
د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د پولیو دوهمه پیښه په 2023 کال کې ثبت شوې ده. دا په دې سیمه کې په دې وروستیو ورځو کې دوهمه پیښه ده او په افغانستان کې هم او له دې معلومیږي چې د پولیو ناروغي وایرس په سیمه کې شتون لري او د خپرېدو په حال کې دی. دوشنبه د پولیو کمپاین پیل کیږي او دا یو ښه فرصت دی د ټولو والدینو لپاره چې خپل ټول ماشومان واکسین کړي او له دې ناروغۍ څخه یې وژغوري.
لومړۍ پیښه په بټي کوټ ولسوالۍ کې په یو څلور کلن ماشوم کې پیدا شوې وه، خو د ځایي خلکو په وینا چې دا ماشوم د خوارځواکۍ او نس ناستي له امله ومړ. کمال شاه وړاندې وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې په یو لس کلن نجلۍ کې د پولیو ناروغي مثبته ثبت شوې ده.
د کوټ ولسوالۍ کې چې کومه پیښه رامنځته شوې دا یو لس کلنه ماشومه ده چې د پولیو ناروغي نښې په کې تقریبا شاوخوا یوه میاشت مخکې راښکاره شوې او بیا له دې نمونې اخیستل شوې او لابراتوار ته لیږل شوې او هغه بیا هلته مثبتې راغلي.
کمال شاه زیاتوي چې په روان زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو همدا دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې دواړه یې په ننګرهار ولایت کې دي. ننګرهار کې د پولیو دا دوه مثبتې پیښې وروسته له هغې ثبتېږي چې لالا وړاندې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو محیطي نمونو تر شلو زیاتې بېلګې موجودې وي او د روغتیا چارواکو د همدې محیطي نمونو د شتون له امله د انساني واقعاتو د رامنځته کېدو له امله اندېښنه ښودلې وه. د ذکر وړ ده چې د دوشنبې یا ګل په ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو د مخنیوي په موخه د واکسینو د څاڅکو درې ورځنی کمپین پیل شو چې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورت ته، په شمالي وزیرستان کې پرون د پوز په قافله بریټ شوی چې پکې 15 امنیتي سرتیری او 3 ولسی وګړي ژوبل شوی دي. دا پیښه د میرعلي په یده کوسیما کې شوی. د بریټ ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې د مئی په 15مه میرعلي دکو کې د فوز پر قافله ځانمرګي بریټ کې 15 سرتیری او 3 ولسی وګړي ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر سلیم ریاض او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریټګر چې ځان پسې 14 مواد تړلی ول، ځان یې له فوزي قافله ګاډي سره لوزولې چې نتیجه کې 15 فوزیان او دریام وګړي ژوبل کړل. دوی وویل چې ژوبل شوي کسان میرام شاه فوزی روغتون ته وړل شوي او حالت یې له خطرې بهر دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې. د یادې ډلې ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته استول خپل بیان کې ادا کړي چې پر فوزی قافله برید کې یې درې سرتیری وژلي او دوی ژوبل کړي، خو فوز د دوی دغه دوارت کړي او وایي چې 15 وړه سرتیری ژوبل شوي دي. روان کال شمالی وزیرستان میرعلي کې دغه دویم ځانمرګي برید دی. د نوړاندې د فروری په 11مه کجوري امنیتي پوستې سره د اف سی ځواک په بدرګا روان د ماړی پېټرولیم کمپنۍ پر کاروان ځانمرګي برید شوی وو چې درې کسان وژلي شوي ول، 15 د کمپنۍ کارکونکي او وا ایف سی زواک سرتیری پکې ژوبل شوی ول. د دغه برید زمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې وه. شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروات او خواوشا کې د تیرو سومیاشتونه وسله والو ضد دفو ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف په دې وروستیو کې وسله والو لخوا هم په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او دواړو ترمنځ وخت په وخت نښته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخندا اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کورمکه د پاړچینار تری منګل مرکزی الار له 13 لس ورځو راځي بند د خلک وای چې د دې لوجه د دوی مشکلات ډیر سی واشوي. د لاغ ورسته چې د مای په سلورمه د تری منګل په یو سکول کې د ډازو په یو پیخه کې سلور استادان او درې عام وګړي وجل شو. حکومت د سیمه د امنیت په خاطر د موبایل او انټرنیټ خدمات هم بند کړي او چارواکي وای هڅه کوي چې زر تر زره د سیمه امنیت بیرته پر ځای کړی. طارق اورګزای مو په نور تفصیل خبروي.
کموخت بیا پاکستان زو ځان عجز بولی، مخت خپل مخ پاکستانی بول نه بولی، مخت د مهرباني وکړي خپل افغانستان یاد از تخوشي کی چې موږ
دا خبره د کوتری سیمه حاجی خیال نواز د تریمنګل مرکزی سړک د بندیدو پر د عمل کې کړي. هغه وای لس ورځې وشوې چې باندې لا پړ چنار تریمنګل سیمه ته ورغلي د تګرا تګلارا تړل شوی. نواز یاتوی یو خوونه ازغن تار لګیدل او بل خوا ته ور باندې لا تړل شوی. مداسي دوی په خپل علاقه کې کې پاتې شي. ځای مشر دا هم ویلي لارې په تړل کې دلو هغل ته د خلکو ژوند لا مشکلات سره مخ مخ شوي.
د خوراک د نو خوشیون د خې نه ملويږي. خلک بیمار دي. ننم یو سړی وفات شوې ده. قسم دې په بل ځای کې خخو دي د لارې دی واجنه او خپل خوري ته وای نشو او هر رقم تکلیف چې تر رقم تکلیف خو هي مقتدی د لارې دی واجنه شتا. په څا طرف افغانستان طرف جولر تول غولو کوس طرف دوی منفري کې دي.
پر سلورم مای په تریمنګل کې پر استادانو تربریت په سکیورټي کابو ساتلو په خاطر د کورمه مختلف لارې تړل شوی. په یاد سیمه کې بلوګرو پر استادانو تر هغه پس بریټ کړي چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومو کسانو د ګیدو سیمه یو تن وو وجلو. د ډزو په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنا وجل شي ویول. د پیرکایم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار د ګلپور از مشال لډیو ته ویلي کڅو هم د ضلع نور ټولې لارې خلاصې شوي خو لا پړچناره تر تری منګل لار لا هم بند ده. حکمتیار زیاته کړه د سیمې خلک په کنوایانو کې بوتل شي چې پر هغه د علاقې خلکو د تګ را تک ستونزه نه حل کیږي.
نن سکم کنوایانی لاړې دي یا پرون لاړې دي او دا څوري زونه سکم روډونه باندو تری منګل نه ونه ساتره چپری پرې بیا پرون حکومت اعلان وکړ روډونه کلو کړلو روډونه مکمل کلو شو وزګړینا ساده تا درپت بهول شولو بشاره نه بهول شولو خو بلول بالکل د ترې منګال خلک په خپل ګاډي کې بغیر د سکیورټي په پیورډ په لاري باندې تاګ را تاګ بالکل نه شي کولای.
په کورما کې تر خنډي بریدونو پس نه وازه د مختلفو سیمو لارې وتړل شوې بلکې سکولونه بند شول، امتحانونه وزندل او پر موبایل انټرنیټ هم بندیز ولګیدلو. د برکور می مرستیال کمشنر امیر نواز خان پر 15 مئی مشال لډیو ته ویلي لارې دوی پرانستلی او د نهم او لسم بورډ امتحان هم لا ماشومان اخستل پیل شوی خو سکولونه بیرته خلاص شوی او نه پر موبایل انټرنیټ بندیز لری کړی شوی. مرستیال کمشنر زیاته کړي ډیر ضرب د سیمه خراب شوی حالات یو زلبیا ادي ژوند پلور
ورشي
نو هغه باندې به ان شاء الله ورځ نیمه کې ډي اي سي سي میټینګ کې حکومتي چارواکي به یو ځای کېنی او هغه تبعي والا عمل جوړوي نو ان شاء الله امید لرو چې سور زکه به دیم باندې یو داسې پازیټیو سټپ رامخ کې شي او دا ژوند عادي ژوند چې کوملاره دا به پرمختګ روان شي
په کورما کې تر خنړی بریدونو پس حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي خلک پر یو بل علاقو تګ را تګ نه کوي او نه شیا مسلک سره تعلق لرونکي د مختلفو محکمو سرکاري اهلکاران په سوني میشتو سیمو کې ډیپټي ورکولو ته تیار دي په ضلع کې سکول نه بند دي او پر موبایل انټرنیټ تر نامعلومه وخت پورې بندیز لګیدلې دي کڅو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دي ورغلي خوشیه سوني مشرانو ترمن د راجوړ شوی رابطو او حلو زلو لکبل د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوې ده تاریخ ورغځه مشال ریډیو پیښور
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څروان دي د ورځې تودي خبري کمې دي او روانه چارې څوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ زه شانواز ترغځم او تاسو ته له موموندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو جنوبي وزیرستان ته د بار جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وای چې د 13 سورزو راځي ورته انټرنیټ بند کړل شوی چې لوجي دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي د سیمې اوسیدونکو ویلي چې حکومت ورته د انټرنیټ بندېدو وجوهات امنیتی ستونزې یادوي چې د دوی په وینا په ټول پاکستان کې امنیتی حالات خراب دي خو په نورو سیمو کې انټرنیټ بحال دي بلخو چارواکي وای چې له لوړپوړو چارواکو سره یې په دې مسله خبرې کړې دي او هیله ده چې دا مسله زر هوار کړل شي نور حال د سیمنه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت بند کړای دی چې په واجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د انټرنیټ سہولت بندش په واجه په سیمه کې د خلکو مشکلات د سراروغا او ماکین سیمه دعا اوسیدن کې په دارنګ بیانوي
شرزادہ دا تحصیل سراروغا پی ٹی ایم کوآرڈینیٹر یم پا جنوبی وزیرستان شے انٹرنیٹ او موبائل سسٹم بار بار پا میاشت شے لاتری دی بولاوشی او بیا پانچ لکا سنگ را پتول پاکستان شے داغا آلات ہاں خاروب تای غورتا نا انٹرنیٹ سسٹم بات شوائی جائی نا موبائل سسٹم بات شوائی جائی کو صرف قبائلی زلی بالخصوص اپر وزیرستان شے ہمیشہ دے پورا دا مسلاوی او ویس ہاں دا سے علاقش تا دے پا اپر وزیرستان شے لکا سروکائی ڈاوی جنو شوال شکتو چپداشی بیخی موبایل نتورک هنشتا دی نمیجو مطالبه کهی دی علا و کامنا چه داغا دوغلا پلیسی دا نکیجی دی میسرا و میشتا دا انترنیت سیستم ها فلفور با حال شی
دی منم شریار مسود دی زا دی مکین دی مخ خبریان یو پا دا دوا کلک شو پا مسلسل انترنیت و میار سنوی چلی داره امیشا بغیر اوزر ندیغ دی انترنیت بند کو ویس تایم شو پا مکین لدا و سرا سرا روغا دی دا تا جو سمره کارو باری سرگرمه دی پا دا بنده دیر منفی اصارا چی دلی دی دغه نای نوا آنلاین سبک کم بچون او یای آغا بنده ها دیر غلط اصارا چی دلی دی بطور خبریال چې زه یو ریپورت جوړوم زه د خپل سیمه نه د مکین نه او ټانک ګډی خان ته د انټرنیټ د پورا څه د ریجن او زه دا میل کاو نو ډېر زیات مشکلات دي دا د میرا کور کمانډر پشاور ته او آی جی ایف سی ته ریکوست ته چې په دا حواله سره د دې چارواکو انټرنیټ ته بهر
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د انټرنیټ سہولت بندش په بار کې د اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره تماس ونیولی هغه وویل
مخفلان تکم دی اوستان کا وقت چی شیدی ہر سے تقریبا نیٹ سر ریلیٹڈ دی کنا یا کا سبسیڈائز آٹا روان وی یا کا پل سسٹم روان وی ننن تکم دی دمانے ماو ڈی سب ڈسکشن انکڑے وہ ہوگی چیزے بلک دا سیکیورٹی فورسز والے سر دو سر بزلک دوبارہ خبر اکمو گئے وہ تکم دی دا کپین والے دیان سے رات کا رامتا دیکھ سر کنزے کی تکم دی کنن نیٹ بیسیز بانی سر تکم دی ضرورت وی کنا کوشش کو انشاءاللہ تکم دا کنا دا لائکو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کی دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو اونیزه خبرونه سروې په 10:30 بجو د کرخی په غاړه، په 1 بجا سندری جادوګری، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال تر رڼا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو
د مشال ریډیو د روانې غړې اخیری رپورت ته ورځو. په پاکستان کې د اومې او ورستۍ سرشمیرنې پایلې ښایي چې د دې هېواد آبادی له 40 کروڑ څخه اوښتې ده. په سرشمیرنه کې د خیبر پښتونخوا د آبادی شمیر خواوشا 9.5 میلیونه یعنی 3.9 کروڑ او د بلوچستان هغه 40 میلیونه یعنی 2 کروڑ ښودل شوی. چارواکو ویلي چې د 2023 مارچ د لومړۍ نیټې د پیل شوې سرشمیرنې چارې به د مئی په 15 سرته رسي، خو د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبو ځینې مشران د سرشمیرنې په طریقې باندې نیوکې کوي، وایي چې د پام وړ شمیر خلک له شمیرو پاتې شوي دي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې.
پاکستان کې دغه اومه سرشمیرنه 2023 مارچ نه ټول ملک پیل شوی وه چې د هیواد لومبی ډیجیټل یا کمپیوټر د لارې کیدونکې سرشمیرنه ده. 12 مئی پورې راغونډ شوي معلوماتو تر مخه ټول ملکی آبادی 40 کروڑ نه اوړېدلې ده، چې د ټولو زیات آبادی پنجاب کې 12 کروڑ، ورپسې سند صوبه چې 15.5 کروڑ، د قبایلي ضلعو په شمول خیبر پښتونخوا 3 کروڑ، بلوچستان کې 2 کروڑ او سرخار اسلام آباد کې 23 لک خلک شمیرل شوي دي. دغه نه علاوه 15.9 میلیونه خلک په گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې هم شمیرل شوي دي. خو بیا د سند، بلوچستان او قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پښتونخوا ځینې برخو کې مشران اندېښنې لري چې د دوی شمیرنه سمه نه ده شوې. قبایلي ضلع باجوړ نه د عوامي نسل ګل مخکښ انجینیر مولانا خانزیب مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې په دې اړه دوی د جرګو او غونډو د لارې متعلقه ادارې خبر کړي هم دي، خو لا تر دې دمه د دوی دغې غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې.
عموما د ټولې پښتون خوا چې کومه سرشمیرنه وشوا په دې اړه باندې ډېر زیات تحفظات دي، په ځانګړي توګه باندې چې کوم د پښتونخوا نوي ضلع دي، د دې سیمو نه کډوالي شوې ده په ډېر لوی شمیر کې. دغه بار خلک چې کوم دي دا دې په دې سیمو کې وشمارل شي، د دې سره سره کلی هم ایر کړې شوي، په بانډو پاتراپو کې کورونه هم دغه رنګ دي لیکلو نه پاتې شوي دي. د ریاست ټول وسایل هم په دې آبادی باندې به تقسیمېږي، او د هغې په نتیجه کې د پنجاب آبادی مخکې هم زیاته وه اوس هم زیاته، نو نتیجه بد هغې دی چې نورې صوبې نور اولسونه دا به د محرومو ښکاري. لحاظه غوښتنه زمونږ دا ده باید هغه ټول خدشات او تحفظات لرې کړی شي چې د کمې په نتیجه کې دا شکونه راځي چې یاره زمونږ آبادی قصدن آمدن دا کم ښکاره کول کېږي.
د خیبر پښتونخوا او سند صوبو نه علاوه بلوچستان صوبې مشران هم وایي چې دا ډیجیټل مردم شماري دوی نه مني. بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیئر ډیپټي چیئرمین رضا محمد رضا وایي بلوچستان کې هم د پښتنو تعداد د نورو قومونو په نسبت ډیر کم خودل شوی.
بنیادی طور دا هر مرد شماری سے دا غا دا پشتون پا چول یا جنوب شمالی پشتونخوا کے دی کاغا بیا پا جنوبی پشتونخوا کے دی کاغا پا پخوانی پاٹا کے دی پشتونو دیر حقیقی آبادی سے دا غا یا نه د شمیرل سوی یا چې بیا شمیرل سوی ده هغه بیا بېرته ایستلې ده کاټ کړې ده. دا وخت یو زګوره نظر لګو د 19 په مرد شماری کې پټه چې دا 2.5 لک آبادی ده د کوټیا په دې مرد شماری کې دوی تر اوسه پورې کوټه چې دا هغه د 19 مرد شماری ته نه ده رسیدلې.
خو بیا تر 28 اپریل د مرد شماری کمشنر د یاد عمل پاتې درسولو امر کړی وو. سیوا د ملک شپږ شپېته زلونه چرته نه چې د خلکو شکایتونه راغلي دي. په دغه لوکې د پنجاب 3.3، د سند 8، د خیبر پښتونخوا 9، د بلوچستان 3، 8 د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او 4 د گلګت بلتستان ضلع شامل دي. او ویلی وو چې کوم خلک پاتې دي باید تر 15 مئی دوی هم په شمیرنه کې شامل کړی شي. کال 2019 مردم شماره کې پاکستان آبادی سباندې 40 کروڑ خودل شوی و چې پکې د خیبر پختونخوا د بندوبستي سیمو آبادی سباندې 1.5 میلیونه او د پخوانی فاټا آبادی 15 میلیونه څخه زیاته خودل شوی و چې ځایي سیاسي جماعتونو پرې سخت غبرګون خودل وو. د پاکستان د شمیرن ادارې تر مخه په ډیجیټل مردم شماره کې تر دې دمه د بلوچستان آبادی 19 میلیونه سیوا خودل شوی چې په کال 2019 کې د یادې صوبې آبادی 12 میلیونه مخې ته راغلی و چې په تیرو شپږو کالو کې آبادی نږدې 9 میلیونه سیوا شوی. دا خیبر پختونخوا بلوچستان سیاسی مشرانو علاوه حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کے شامل پاسین صوبہ کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مشران هم پدغه مردم شمارے تحفظات خودلی وو او پدیړه د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ته د صوبائی او قومی سنونو استفاگان ورکولو دړکې هم ورکړی وی. دین علاوه جماعت اسلامی هم پاسین کې خپل تحفظات ښکارا کړی وو چې ورستو د هغې لپاره وزیر اعظم شہباز شریف کمیټیانو جوړول امر وکړو او ویل چې د یادو ګوندونو تحفظات ته لری کړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو 19 خبرونې سروي په 10:30 بجو د کرخي په غاړه، په 1 بجا سندری جادوګری، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال تر رڼا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو